غرمې دولس بجې شوری دن کو د مشال رادیو په خبري کړه کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم په پرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو رسپانو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له شاهین بنیری اوري.
ستړي مشهرو به د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې سلور پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د پوز په نظامی اډه کې 14 شوې ده. او د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي په 1300 ساتونکو کې تر سلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د مدیترینین سمندر په منځ کې جغورل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې سلور پاکستانی امنیتي سرتیری وژل شوی دي. د پاکستان د فوز د مطبوعاتي څانګې لخوا خبر شوی او خبر پاڼه کې راغلي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د دوی سلور امنیتي سرتیری وژل شوی او سلور نور ټپیان شوي دي. د اتوار په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسازی راغوښتلو او د احتجاج سره سره ورته د پیښې په اړه د پلټنو لپاره هم وویل. افغانستان په دې نږدې ورځو کې په پاکستان تور پورې کړی چې د وسلوالو طالبانو د مشرانو د نیولو لپاره پوره هڅې نه کوي. افغان چارواکي وایي چې طالبان په پاکستان کې غونډې کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان د فوز د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د اتوار پورس په کابل کې وی غونډې ته د وینا پوښ ویلي د پاکستان له لوري کیدونکو بریدونه به بې ځوابه نه پرېږدي. نوموړي زیاته کړه
چند روز پیشتر تماما رهبری
نیروهای څو ورځې مخکې ستاسو د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود خو په سبا په کونړ کې څه کارونه وسول. تاسو د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو وشتل کیږي دا اعلانوي چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واوري.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دو ونه مخکې د مخالفینو په سلورو بریدونو کې په کابل کې ګڼ شمېر ولسی وګړي ووجل شو. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوز په یوه نظامی اډه کې 14 شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان نن ویلي دي چې دا اور وژنې د ادارې کارکوونکي هڅه کوي د اور د خپرېدو مخه ونیسي. د دفاع وزارت زیاتوي 14 چې علت یې معلوم نه دی. تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره ساګا مهار سیمه کې شوې ده. امریکایي چارواکي وایي 14 کې امریکایي ځواکونو ته د زیان رسېدو په اړه لاس معلومات نه دي ترلاسه شوي. د ایتالیا ساحلي ساتونکو وایي په 1300 ساتونو کې تر سلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د مدیترینین سمندر په منځ کې جغورل شوي دي. د ایتالوي جغورونکو په وینا دا پناه غوښتونکي په بادي بیړیو کې سپاره وو. د پناه غوښتونکو نړیواله اداره وایي تر 2000 زیات کسان سکه لګن شمېر کسانو ډکو بیړیو کې سپاره وو او اروپا ته د رسېدو لپاره یې پر لارې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بشري حقونو مدافعین وایي په منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو کې تشدد د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتېدو لامل دی. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتګاه په بمونه لوزولې ده. د شام د لرغونې اثارو د خوندي کولو د ادارې مشر مامون عبدالکریم د اتوار په ورځ ویلي چې وسلوالو په لرغونې عبادتګاه بالشمین کې ډېر لوی مقدار چاودېدونکي توکي ښودلي وو چې د چاودېدو سره یې عبادتګاه ته ډېر زیان رسېدلی دی. د بالشمین د عبادتګاه د ړنګېدو خبر د وسلوالو لخوا د پالمیرا د لرغونې اثارو د ادارې د 20 کلن مشر خالد الاسد د وجلې نه څو ورځې وروسته رارسېدلی دی. د اسلامي دولت وسلوالو د پالمیرا تاریخي ښار د روان کال د مې په میاشت کې نیولی دی. د بالشمین په نوم دغه لرغونی عبادتګاه د 19مې صدۍ سوی په خوښه کې جوړ کړل شوی و. په پام کې دا چې د یوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. پوروشنکو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلره انګلا مرکل به په ګډه د منس د اوربند له وزنامې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې کوي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروستو یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. د یوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د ناکراریو زیاتېدو د روس پلوه بیلتون غوښتونکو او د یوکراین د دولتي ځواکونو ترمنځ د اوربند د لوزنامې پر عملي کېدو شکونه زیات کړي دي. د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له کبله تر 6,400 زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالف او د ولسمشرۍ انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او 15 نورو کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون دغه کسانو خوشی کېدل د بیلاروس د خلکو لپاره یو مثبت پرمختګ او له امریکا سره د دغه هیواد د اړیکو د عادي کېدو پر لار یو مهم ګام وباله. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی او د دې ټولنې پراختیايي کمشنر جوهانس هان هم پرون په دې اړه اعلامیې خپرې کړې دي او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې او بیلاروس ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دا مهم پرمختګ دی. د بیلاروس سیاسي مخالف ستاتکیویچ تر 15 کلن بند وروستو په ناڅاپي ډول د شنبې په ورځ خوشی کړی شو. د 2010 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال بندي شوی و چې دی هم ورته کاندید و. دی په 2011 کال کې د تیر کال د انتخابات نو وروستو د شویو ګډوډیو د تنظیم په جرم کې ککړ وګرځول شو او د شپږو کالو د بند سزا ورته واورول شوه. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده ریاض موسی خیل راکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 3 روپیا او 50 پیسې غستی کیږي او په 3 روپیا 95 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.65 روپیا 50 پیسې او 1.25 روپیا. یو یورو په 1.45 روپیا 50 پیسې او 1.45 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا 50 پیسې او په 20 روپیا 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیا 40 پیسې او په 38 روپیا 50 سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 1.65 پیسې او یو روپۍ 3.65 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 291 غستی کیږي او 209 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 19 درجه، پیښور او بنو کې 20 او 30 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې افغان سفیر د خارجه چارو دفتر ته غوښتي او ورته د افغانستان لوري په خیبر جنسا کې پر یوې پاکستانی پوستې د شوي راکټي برید په اړه احتجاج کړی دی. یو افغان چدونکو وایي افغان حکومت اول باید خپلې کمزورۍ درک کړي او وروسته بیا له پاکستان سره جدي خبرې وکړي.
دلته سیاسي موضوع ده، د دولت ضعف ده، دغه باید موږ پیدا کړو په ځوان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره باور ده.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا تنظیمولو وفاقي ادارې د مطبوعاتي ادارو د کار لپاره نوي اخلاقي اصول او معیارونه ټاکلي دي. د حکومت دغه کار ته خبريالان څنګه ګوري؟
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. حکومت یا دولت چې کوم فیصله کړې ده د انټرپریټیشن له څوک کوي؟
او د خیبر جنسې قومي او سیاسي مشران د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې لمخې خای په یاد سیمه کې د جنکو او هلکانو یو شمیر سکولونه وتړل شي.
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی چې سکول د کلو نکړو د شپې کوله کې نو په تعداد به کم از پوره کیږي.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا لمشال رادیو سروس. دا مولانه رپورٹ. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او پر ډیورن کرخه د خپل پوځیانو د مړینې لامل ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مقامات د یکشنبې په ورځ یعنی پرون وویل چې ترورستانو په خیبر جنسای کې افغان خاورې پر پاکستانی پوستې راکټي برید کړي چې په نتیجه کې د دوی په خبره 4 پوځیان مړه او 4 نور ټپي شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو لپاره زیانمنه بدلې او له کابل یې غوښتي چې په اړه دې تحقیقات وکړي. لپی خورا د ذبیح الله شفق رپورٹ اورو.
د پاکستان حکومت افغان پولی ته سیرمال افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او دغه پیښې لامل ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د یکشنبې پر ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. خبر پانا کا گی چی پوس پا زوابی ڈزو که دا بریدگرو ترورستان یو ڈالا لمن زوڑی خود آغای دا شمیر او حویت پاڑای سنی دی ویلی. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی زده هزار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پیښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پیښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شوو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پیښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پیښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوې دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تر اوسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تورې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دواړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
لپی خبر زمون خبریال زبی شفق و د افغانستان د امنیتی ځواکونو چارواکي وایي د گاونډي هوادونو راکټي او تروریستي حمله به بے جواب پرې نګدي. د خبر د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د مشر مرستیال د یکشنبې په ورځ د کابل تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتیرو د فراغت په غونډه کې وکړه. د ویل افغانستان د جنگ په لوینه دی او نور هوادونو باید دغه نیت درک او زمونږ د هواد پر ضد ورانکارۍ لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپل کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډي به پر ضد عمل ته زړه خنه کړي. له کابل خان محمد سین رپورټ راکوي.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالی او د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې وای چې دا حملې به بې ځوابه پرې نږدي. د وسلوال پوځ د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وای افغانستان د جنگ نیت نه لري، خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
څورز مخکې ستاسې د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول؟ تاسې د خپل حکومت او مقابل لور نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1499 سرتیرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبان د دوه ونې مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په سلورو حملو کې شاوخوا 1400 بیګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حمله د افغانستان په اکثر سیمو کې خلکو غندلی او حکومت ویلی چې دا حمله د پاکستان په خاوره کې پلان شوی دی. لدې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرخې په اوږدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوی دی. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت ځواب سوي، دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریک کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملی، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي، هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که موږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکوي، انعطاف هم ښودلی ده هم نتیجه نه ورکوي. بله وګورو چې موږ کې څه نه واخیستي چې دښمن زموږ دومره غاور ده چې دمو د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکړي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید موږ پیدا کړو په ځان کې چې زموږ څه دي ستا پاکستان دومره باور ده او دومره په موږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د الکترونیکی میډیا د تنظیمولو فقی اداري چې پیمرا نومیږي د میډیا ادارو د کار لپاره د نو اخلاقی اصولو او معیارونو منظوري ورکړې ده. ویل کیږي چې د دې ضابطه اخلاق پترس کې ښایي پر خبریالانو او میډیایي ادارو ځینې بندیزونه ولګي. دا چې په دغه ضابطه اخلاق کې مهمې خبرې څه دي او خبریالان یې په اړه څه وایي، له اسلام آباد پرې احمد الله رپورټ راکوي.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی چلی رښنو کاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریه پر ضد وي، او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوری نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاويږي او یا ترې دمنی خورې دیشی. دینه علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خپرولو به هم بندیز وی. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خپرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وی، او د الکترونیک میډیا مالکان دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړ کېدونکي راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړی شوی قواعد او ضوابطو مطابق وی. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړی شوی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
دا د فرض د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. د عوامو چې حکومت یا دولت کوم فیصله کړي د دې انټرپریټیشن د څوک کوي، د هر حکومت او د هغه خلاف خو اعتراض او د هر چا حق ته.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم آی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې سنخي خبرې شته او ځنی شکونه پکې داسې دي چې پکې کمی شته. که په دغه هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بل دا چې حکومت خو الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل، خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترونیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت وو، خو دې سره سره حکومت لدا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رائے واخلي او هغه شکونه چې کم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لري کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د کامی سلامتیه د سلاکارانو په کچ خبرې ځکه نه کوي چې دغه مذاکرات لپاره مخکې له مخکې شرطونه ایښودل شوي ول. د چارو ځینې شنون کې وایي که دغه خبرې شوې وای نو ښایي د پاکستان او هند ترمنځ د اختلافي مسایلو حل تلار هواره شوې وای. خو هم د دې شنونکو په خبره اوس چې دغه خبرې نه کیږي نو ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې نورې هم سیوا شي. تفصیل د انیسې اجمل پر رپورټ کې وو.
په داسې حال کې چې د اتوار او ګل په ورځ د هند په نیو ډیلی کې د دغه هیواد او د پاکستانی چارواکو ترمنځ کیدونکې خبرې د ځینو اختلافاتو له وجې منسوخې شوې، ځینې کارپوهان پر دې اندي چې موجوده اختلافات به د دواړو هیوادونو پر اړیکو نورم خراب اغېز وکړي. سیړونکي او کارپو منصور اکبر کندی وایي چې د پاکستان موجوده حکومت له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره تر ډېره هڅې کړې دي، خو د هندي چارواکو اندېښنو ختمولو کې پاتې راغلي دي.
ډېرې کیسې دي که زمونږ تعلقات ښه نه دي. تخکې یوس مطلب کشمیر دا بارډر دا تخکې بیا مذهب دی. پاکستان ضرورت زیات دا، هندوستان ضرورت کم دا. هندوستان کې خو نن پورې سیویلین گورنمنٹ دی، مونږ 25-30 کال ماشاء الله گورنمنٹ اوس
د هند او پاکستان ترمنځ 13 ورځ کیدونکې خبرې لاغې وروسته منسوخې شوې چې هندي چارواکو پاکستان ته د کشمیر د هویت بلتون غوښتونکو له مشرانو سره د نه ملاوېدو شرط کېښود. پاکستان وایي له هند سره د شرطونو لاندې مذاکرات ممکن نه دي، خو د هند وینا ده په اوفا کې ټاکل شوې وه چې یوازې به په ترهګرۍ خبرې کېږي. په هند کې خبریاله سمیتا شرما وایي په پاکستان او هند کې جمهوری حکومت ندی، خو د پاکستان په پالیسیانو د فوج اثر زیات دی، نو باید چې دواړه هیوادونه د جمهوریت پیاوړي کولو او د اړیکو ښه کولو لپاره په منظمه طریقه خبرې وکړي.
دوړو هیوادونو د اوفا د اعلامیه تشریح په مختلف اندازونو اخیستې ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی و چې دواړه لوري به د امن او د خپل منځیو مسلو د هواري لپاره کار کوي، خو پاکستان د دې نه دا معنا واخیسته چې ګوندې د دواړو هیوادونو ترمنځ غټه مسله د کشمیر ده، نو باید چې پر دې خبرې وسي. په هند کې زیاتره کارپوهان په دې اند دي چې د هند موجوده حکومت حریت بیلتون غوښتونکي چې غیر ضروري ګرځول شوي و ورته یې مشورتیا ورکړه. د هند حکومت ترهګري سره کرښه نه وګرځولې، د کنټرول په کرښه د خلاف ورزیانو خبره یې د مذاکراتو د منسوخ کولو بنیاد ونه ګرځولو، خو د حریت پر بنسټ یې خبرې منسوخ کړې، نو دې هر څه په هند کې ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي.
سمیتا شرما زیاتوي د ستمبر په نهمه به د پاکستان او هند امنیتي ځواکونو هم یوه غونډه کیږي، خو د موجوده حالاتو نه داسې څرګندېږي چې دغه ملاقات به هم منسوخ کړل شي. کارپو اجاز خټک بیا وایي که څه هم د هند او پاکستان د کامی امنیتي مشرانو خبرو به د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسئلې نوې ختمې کړې، خو دې خبرو به راتلونکو مذاکراتو ته لاره هواره کړې وي او دواړه هیوادونه به یې تر ډیره له یو بل سره نږدې کړې وي. تیره میاشت د روس په اوفا ښار کې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات وکړ. د دې لیدنې وروسته دواړه هیوادونو په یو ګډ اعلامیه کې د اړیکو ښه کولو او د خپل منسي او مسئلو د ختمولو ژمنې کړې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلي چې په جماعتونو کې په عارضي توګه جوړ کړل شوي سکولونه چې مکتب سکولونه ورته وایي به تړي او ماشومان به یې سرکاري پرایمري سکولونو ته لیږي. بلخوا د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا زر مکتب سکولونه دي چې د تړل کېدو په ترڅ کې ښایي شاوخوا د یو لک ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي. پر دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په عارضي توګه قائم شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې پرایمري سکولونو کې شاملوي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د ډیر شو زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی. پخوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوي.
پدې صوبا کې مکتب سکولونو خصوصا د سواد د سي او غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېدو هغه د پاره په خاني حکومتونو مکتب سکولونه کولاو کړو او هغه ته هغه ته ډېر فائدہ و سکولونه لري. اولته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم داغه نه ډېر زیات ښه بهتر طریقه پورې جو نو موږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي. ایا هغه د پاره چې مکتب سکولونه دي دا دې په پرامې سکولونه کې بدل کړی شي چې کوم دا دې لپاره مناسب شپږ وو کمرې هغه دې ولا تیار کړی شي د دې بلډینګ ور کړی شي.
نو موړې وای صوبایي حکومت د بجټ د کمی ګیلا نشي کولای ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګېدو له وجې ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمن وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو د عملي کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې هر کته تاسو خپل خپله خبره کې تجربه نه لرئ نو دا نور واغه خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي نو اته د اعلاناتو نه ته نه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابی طرف ته نه نن ځکه نه نن چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډیر وچ زما سم نه باسه نو کم ځای ته نه باسه نن ته اتلا کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 300 ماشومان نه دي دغه شان چې مکتب ماشوم پر پسیرا ولې.
نوموړی زیاتوي چې د مکتب سکولونو کارکردګي هم د سارنې لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړکې صوبایي حکومت خپل پالیسي واضحه نه کړه نو دوی به په صوبایي کچا ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
زمونږ د 73 د آئین د اتسم ترمیم نرستو آرټیکل 23 ا دا باور ورته واره کې دا ډېر په زور باندې ویل شي چې دا د حکومت د مواردیا چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکانو جنہ کې دي هغه ته مفت او لازمی تعلیم ورکول دا د حکومت وخت د وایي حکومت ذمہ داری ده. نو په دې کې څنګه چې موږ आवाज پورته کوو کې دې چې په باندې د ځینې چې ورڅخه کوي د ستوري لاندې موږ آل پاکستان فرانس په شوي لیول باندې راوړو.
خو د صوبای اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان ویل چې صوبای حکومت په دې فیصله سر دوباره غور کړی دی.
او ابلو سره زما ټلیفوني خبره مو شو چې را دا خو مسره دا بلکې هغه ان شاء الله پرونو انسټیشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکول ته نږدې شته مطلب کلمټر یو نیم کې او تشته نو هغه سکولونه به ختمو چې په حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه دغه مجاهد دا استاد ډیر وخت مستفید کې دي شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته تېشي ګڼه ګنټم نو بلکې یو کیلومتر چې یو نیم کې کم سکول نشي حکومت په اراده ان شاء الله بدل کړی دا او مکتب سکول باندې ختم ان شاء الله.
سیړونکو دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د نارې سره په خیبر پښتونخوا کې واک تر لاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنې پوړی ده. په کار دی چې د برخه کې بیړني ګامونه پورته کړي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ټچ کم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
د جمعیت علماء اسلام فیډ علي د خیبر جنسه یو مشر د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه نیوکه کوي چې تر مخه پیاده قبایلی سیمه کې خای د جنکو ولکانو یو شمیر سکولونه وتړل شي. د سیمه مشران وايي پر زیاده دی چې حکومت د باړې په سیر جنگ زپلې سیمه کې لنکړل شي سکولونه بیا بعد کې د بچ پاتوغو بندولو په سیر راغستې ده. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلی سیمو کې د تعلیم په مت کې یو نوی پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنیکو شمیره د 15 کمه وي هغه به ختم کړي شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرې او خراب امنیت ځپلې ده نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړي شي نه چې ختم او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظور نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه تعلیمی اداروں پر حوالے سرا نیشنلائزیشن پنوم باندې یو پالیسی مرتب شوی دو هغه د امپلیمنٹیشن کوشش کوي چې د 70 پور سټوډنټس کوم ادارو کې وي نو دا ادارې به په خپل زوی وي کده 70 نه کم وي نو دغه ادارې به ختميږي. ټیچر سټاف چې د ادارې متعلقه بل ادارې ل ترانسفر کیږي. تمام سیاسي ګوندونو سماجی عناصر غون شوی دي چې لہذا دا یو د تعلیمی سلسله د خاتمه یو کوشش دی. لہذا تعلیمی ادارې زیاتول پکور دي.
یو بل مشر اشرف خان اپریدی وایي چې تیر شپه کو کال راسه د خیبر ایجنسی زیات برخه بند پرتی دي او ټول سکولونه هم ملنګ شوی دي او خلک د بیکورې ژوند کوي. نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لاړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سی واشي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دي او د کونم دي د صرف ای سی لپ کمره کې نوستوي نور یې هیڅ من دي لیدلې چې شپې کول د مو بوډا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروته دي. جلوزو کې څوک پروته دي څوک په پیښور کې پروته دي په خیمو کې پروته دي چې سکول د کولو نه کړو د شپې کول کې نو تو هغه تعداد به کم از پوره کیږي. خو موږ ته دوی چې کله تا لوکا کولو کې کبي د تعداد کم او بیا ټیک تو ختم کا چې کوم قانون دو جوړ کړی په دا قانون کې پنن وخت کې په بوډه کې چې څومره سکول نه دی ټول دی بندې دو او د ختمې دو حق دور دی.
په خیبر ایجنسی کې د خیر خیګړ د تنظیم کارکون کې حکیم خان اپریدی وایي کدا قانون عملی شو دا ایجنسی وړاندې نه خراب تعلیم باندې نور هم اغیزمن شي.
یاره تعلیم خو به دومره روس د سر نور مو شي خو به خلکو کمی کم دی غو حوصله خر په سترونټونه باندې زوته اثر په ځای ول چې ټیچر برادری په هغه باندې زوته اثر ورځي خاص کر به د زنانو چې سکول نه یا ماشومان جنګي په باندې زوته اثر ورځي نګه په 3 کیلومتر کې به یو جنې څنګه چې په دې حالاتو کې
ولی هم په دې لړ کې چې کله د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅو کړه نو دا چوټې لوځي چا سره هم خبر اترې ونه شوې. بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز لري د خبر ایجنسی او چارواکي سویل خان اپریدی نم چې کله پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دې لړ کې بدوی سبال د فاټا سیکرټریټ چارواکو سره او د هغه وروسته مرکزی حکومت سره هم دغه ستونزه اوچته کړي.
موږ په خپل ولم هغه د خپل خبر هم رسولې د خپل د پرټیا د بیس نم رسولې دا هم داسې ملاقاتونه مر سره موږ جریده خبره باندې به غوم کنوینس کوو ته موږ رولینګ پارټي غلې موږ به خپل زموږ کوم پټا صدر دی غو سره موږ خبره کړی دا
د پامل دا چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وا چې پټول ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې پکې اوسل شپېته ته عملیاتو او د ترهګرې لوجې په مکمل توګه غړنګ شوې دي او باقي په جزوی توګه خراب دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تا تاسو وگی دولسنی میں بجے شوے دا شاہین بنیری نا لنڈ خبرونا اورو
سړی مشهره دی وخت مهم خبرونه پاکستان وایي د افغانستان له خاورې شوې د وسلوالو په ډزو کې څلور پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د جاپان د پلازمینې ټوکیو نه بهر د امریکا د فوج په یوه نظامی اډه کې چودنه شوې ده. د دفاع وزارت زیاتوي چودنه چې علت یې معلوم نه دی تېره شپه ناوخته د ټوکیو د جنوب ختیځ په څلوېښت کیلومتره ساګام میهرا سیمه کې شوې ده. د افغانستان د فوج د لوی درستیز مرستیال ویلي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کیږي چې د افغانستان گاونډي هیوادونه د ترهګرو ملاتړ کوي. د ایټالیا ساحل ساتونکي وایي په تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې تر څلور زره زیات پناه غوښتونکي د لیبیا په ساحلونو کې د میډیټرینین سمندر په مینځ کې ژغورل شوي دي. د اسلامي دولت وسلوالو د شام په پالمیرا ښار کې یوه لرغونې عبادتګاه په بمونو الوزولې ده. د بالشمین په نوم دغه لرغونی بدتګاه د اولسمې صدۍ سوې په خوښه کې جوړ کړل شوې وه. په پام کې دا چې د یوکرین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په برلین کې وګوري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیلاروس د سیاسي مخالفو د ولسمشر انتخاباتو د پخواني کاندید میکالی ستاتکیویچ او پنځو نورو کسانو له بنده د خوشی کېدو هرکلی کړل.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بونیری واورې. د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبریالی رابیه اکرم خان اورو.
آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولی دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانې شوي وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېوار نه دی. ادارې لیکي دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخیر کلی کې سیاسي مشر ولې له بده خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکو کې الیکشن شفاف وي او کچا بیا هم داسې کوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نشي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د هلکه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې پاره به قانونی او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابی عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخیر کلی کې چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د افغانستان پلازمینه کابل کې تېره ورځ یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او په لسګونو چوبل شوی دی. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنگونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولې له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرۍ ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخیر کلی کې افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت گاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنسی د هند او پاکستان د امنیتی سلاکارانو په کچ د خبرو د لغو کېدو یا د منسوخېدو او رویټرز خبری ایجنسی بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو خارونو کې د موجودیت په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې مهم ټکی یې له فرخنده اسد اورو.
ای پی خبری جانس لکی د هند او پاکستان د کامی سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکو هغه مذاکرات منسوخ شوې دي چې ل ډیر وخت راهیسی انتظار کېدو د دغه لپاره ټولې تیاریاں هم سرته رسیدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل د خبرونا علاوه د لوړ پلو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم ویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوې دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت سلا شوې وو. ای پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړ پلو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او کنه. تیر کال هم هند له پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وي چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلی وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلی دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلی دی. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او د دغه هیواد د ولس په څه عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه هم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. برطانیې په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو ته پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرانستې. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانستل د برطانیې او ایران په خپل منځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو تر مخه په داسې حال کې چې په تهران کې د برطانیې د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو، په لندن کې هم د ایران سفارت پرانستل شو. په دې اړه جزئیات له ملالې بشیر څخه اورو.
په داسې حال کې چې د ایران او برطانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر شکې دو روانې دي، د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزی بانک سره کار وکړي ترڅو د برطانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالی مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزی بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړې. د وویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لیرې سي، برطانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه بل ایران سره د سوداګرۍ ډیره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برطانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برطانیې پخوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي پخوانۍ تجربې پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کاله وروسته له هغه پرانیست چې ایرانی لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې یې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برطانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلینډ، سکاټلینډ او آیرلینډ په ګډه دی. د وویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوی پړاو به شوي. موږ باید په محتاط توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نورې ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. لبل خوا د ایران نیم رسمي خبري اجانس اسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو، په برتانیې کې هم د ایران د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دغو سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کېږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کېږي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو، افغان حکومت د مرستندویا هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو د غونډې تیاری نیسي. افغان حکومت به په دې غونډه کې چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، د اقتصاد، حکومتوالۍ او اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د پرمختګونو په اړه نړیوالې ټولنې ته معلومات ورکوي. په دې اړه بیا هم د ملالای بشیر رپورټ اورو.
په هغه غونډه کې چې پرون غرمه په ارک کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر نظارت لاندې وسوه، له افغانستان سره د مرستندوی هوادونو د غونډې پر اجنډا خبرې وسوې. د دې غونډې تمرکز به چې په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي، د افغانستان د اقتصادي سکتور پر پیاوړتیا وي. په پرونۍ غونډه کې چې په ارک کې وسوه، د مالي ستونزو د افغانستان پر ځان ویسا کېدو، د اقتصاد په پرمختګ کې د خصوصي سکتور د برخې، د حکومتوالۍ په چارو او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو او بانکداري د سکتور په اړه خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې راغلی چې په پرونی غونډه کې همداراز د قانونو، کرنې، سوداګرۍ، شاری پراختیا او د سیمایز حکومتوالۍ په برخو کې د هغو پیغامونو په باب خبرې وسوې چې باید د افغانستان د دولت لخوا مرسته کوونکو هیوادونو ته ورکړل سي. د مرستندوی هوادونو غونډه په داسې حال کې کېږي چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او غوښتنه یې کړې چې په اړه یې لازم اقدامات وکړي. د افغانستان نوی حکومت له اداري فساد سره مبارزه له خپلو لومړیتوبونو څخه بللې او د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د خپل کار له پیله راهیسې په دې اړه اقدامات هم کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د چینل نیوز ایشیا په پاڼه ولیکنه وايي په پاکستان کې فعالې نړیوالې مرستندوی ادارې اندېښنه لري چې دغه هیواد حکومت به د سیف د چلډرن په څیر دوی ته هم د فعالیت بندولو لپاره ووایي. په لیکنه کې بیا د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د امنیتي ستونزو له وجې یې له مرستندوی ادارو غوښتي چې ځانونه له حکومت سره راجستر کړي. د لیکنې تفصیل له انیسې اجمل اورو.
چینل نیوز ایشیا ویبپاڼې په یو مقاله کې لیکلي چې د جولای په میاشت کې د پاکستانی حکومت لخوا د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن بندولو وروسته په دغه هیواد کې ډېری غیر سرکاري ادارې ویره لري چې حکومت به د دوی فعالیتونه هم ختم کړي. چارواکي وایي دوی پر دې اندېښمن دي چې دښمنه ډلې د این جی اوز د کارکوونکو په شکل کې پاکستان ته راځي. مقاله کې د ریاست پر ضد په فعالیتونو کې د مبیناخ کې لیدو د تورونو له وجې په لسګونه پولیسو د سیف د چلډرن ادارې مختلف دفترونه تړلي دي او د دې ادارې ټولو بهر ملکي کارکوونکو ته په 1500 کې د هیواد د پریښودو حکم ورکړی وو. ویبپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان کې تیر کال او په قبایلي سیمو کې د ډېرې مودې راهیسې پوځ د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په دغو سیمو کې زیاتره ادارو خلکو ته د روغتیا په برخه کې مرستې ورکولې. د پاکستان یو سینیټر عبدالقیوم چینل نیوز ایشیا ته ویلي دي چې د غیر سرکاري ادارو د کارکوونکو په جامو کې زیاتره ډلو ته د وسلوالو ډلو لخوا مالی مرستې ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې له دې وجې حکومت د ټولو غیر سرکاري دفترونو د رجسټرډ کولو غوښتنه کړې ده. عبدالقیوم وایي چې دا د هیواد په امنیتي ګټو کې ده، خو حکومت د خیر خیګړي سرکاري ادارو د رول ستاینه هم کوي. مقاله لیکي حکومت وایي چې د خیر خیګړي ټول ادارې باید دوباره رجسټرډ شي، خو دا کار به ډیر وخت واخلي. چینل نیوز ایشیا ویبپاڼه لیکي دا مهال د مرستندویا ادارو کارکوونکي شکایت کوي چې د حکومت لخوا د مرستندویا ادارو د کارونو ادرولو سره د وړاندې نه وسایل کم شوي دي او زیاتره فلاحي کارونه پر ځای ولاړ دي. حسن حکیم چې شاوخوا یو لسیزه یې د ټولنې د پرمختیا لپاره کار کړی، د بدلون راوستو لپاره په دې وروستیو کې خپل هیواد ته بیرته ستون شوی دی، خو هغه احساسوي چې لاسونه یې تړل شوي دي. چینل نیوز ایشیا ویبپاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وای د پاکستان حکومت د دې ګام له وجې به هغو خلکو ته زیان ورسیږي چاته چې د دوی د مرستو ضرورت دی. د پاکستان د 80% زیاته آبادی د غربت د کرخین لاندې ژوند کوي او د ای لپاره د ان جی اوز پر ضد د سختو قوانینو لګولو معنی دا ده چې د زیات ضرورت سامان او مرستې به ورته په ډیره زیاته موده کې رسیږي.
د مشال رادیو خبرونې په منځنیو سپو شپږ سو یویش، په لنډو سپو 2013 15,360 15,160 او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
له پاکستان خبریدونکو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو رپورټ وایي د اسلام آباد له کچا بادای په زور استل شو خلکو کې په افغان کډوالو سربیره د قبایلي سیمو یو د پام وړ شمیر خلک هم شامل دي چې د لیکنې تر مخه د سیمو د خراب امنیتي وضعیت له کبله هغوی نشي کولی خپلو کورونو ته ستانه شي. د دې رپورټ تفصیل له منور شاه اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دی رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ دورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان اویل چې د ځان پاکستانی بولي او شناختی کارډ هم لري خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولی لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خواو شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه خو په جماعتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ 68 کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي؟ ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 150,000 کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشه 10,000 کورونه جوړ کړي، دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم سکم 1400 کورونه بیا جوړ کړل. خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورتونه خای چې د داوو کې څومره حقیقت ده او قبایلی کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونه وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ایم ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي.
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو ټپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان داسې ځم ګول ما د ماشوم بچو بچا پډی را شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو و سی مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کار کې اول د ترته ای دا چې درس بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک.
د افغانستان په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو استازي وایي په هغه هیواد کې د دایمي سولې لپاره د سیمهیزې همکارۍ او د هیوادونو په منځ کې د اعتماد جوړول مهم دي. دوی چې پرون یک شنبه د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت د بحث لپاره ټول شوي ول، وویل کچره په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې هیوادونو او ګاونډیان په صادقانه ډول همکاري ونه کړي نو په هغه هیواد کې دایمي ثبات نه رامنځته کیږي او شتنه خوالې به دوام پیدا کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استازي چې په افغانستان کې پر روانو سیاسي او امنیتي حالاتو د بحث او خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول، ټینګار لري چې د افغانستان ناخوالې د سیمې د هیوادونو پر امنیت او اقتصادي مسایلو هم تاثیر گذار دي او له همدې کبله هلته هم په یو ډول عوام او ولسونه ځاني او مالی زیان ویني. د تړون اونیزي مسؤل مدیر روان نورزي مشال راډیو ته ویل همدا اوس د منځنۍ اسیا هیوادونه د چین ځینې برخې، ایران، افغانستان، هند او پاکستان له دې بي ثباتي زیانمنون کړي او په بشري او اقتصادي لحاظ متضرر کیږي.
کنن تاسو د چین په سرحدي سیمو، د پاکستان په قبایلي سیمو، د منځنۍ اسیا په هیوادونو او په ایران کې ځینې پیښې او تهدیدونه ویني، هغه له افغانستان ځان ته نه دي. هند له ګواښ سره مخامخ دی او د پاکستان ولس خو نږدې د افغانستان په شان ځاني او اقتصادي زیانونه ویني. د ټول سیمه ییز مشکلات له دې کبله دي چې دوی په مستقیم ډول او ځینو ځایونو کې په نیابتي بڼه افغانستان کې دخیل دي.
د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحدزي وویل
افغان حکومت باید د خپلو نړیوالو متحدینو چې هغه ناټو د امریکا د او داسې نور د هغو په ملګرتیا باندې د منطقې په کچه د همکارۍ او اعتماد لپاره کار وکړي.
دا چې ولې په افغانستان کې د سولې لپاره د ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو په رښتینی همکارۍ شکونه کېږي، قومي مشر محمد ولی شاه عمرزی په اړه داسې نظر لري.
په افغانستان کې هغه منافع چې دی لري برآورده شوي نه دي، نو په دې دلیل دی کومک نه کوي. هر وخت چې دغه خواستې دي هغه غوښتنې چې په افغانستان کې یې لري سر ته ورسیږي، دی خامخا دې ته ازیریږي چې په افغانستان کې امن راشي.
په خوست کې داسې مهال د سیاسي ګوندونو او سازمانونو استازي په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ ایجاد او د ګاونډیو هیوادونو صادقانه مرسته مهمه بولي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان د خپلواکۍ د کالیز په لمانځه غونډه کې خبرداری ورکړ چې که افغانستان ناامن وي، د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
له شمالي وزستانه به کورکل شي خلک چې د خیبر پختونخوا په بنو کې میشتي د خوراکي توکو حکومتي مرستو په ترلاسه کولو کې د ورپی خستون زله مل شکایت کوي. دوی وای په داسې حال کې چې د کورونا یو غړي د هیواد په نور برخو کې مزدوري کوي، د راشن سنټر چارواکي ترې غواړي چې دا غوي اصلي شناختي کارډونه وروړي کننو راشن ورته نه ورکوي. لسیمې د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
بنو راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ میوه ګلوایي، دوی رڼا پلاران پنجاب یا نورو سیمو کې ډرایورۍ او نورې مزدورۍ کوي او خاندان غړي یعنی د خپل پلار رور او زوی دا ځل راشن نشي اخیستلی.
دا مشته مسله جوړه کړې چې په سټیټ باندې ضلع ته راشن نه ورکوي. پنجاب کې څوک کلینډرون دي، څوک مزدورون دي، هیڅ هغه مزدوران نشي پرشولای کې. پنجاب فار سړی ته پاتې چې پولیس ته یو چې کومه تکلیف جوړتای او ضلع ته دا مسله جوړه شوې چې راشن ته خامہ خارتي درې درې راشن دی او ته وشته ساوي کراچۍ نه په درې درې ریپای بونو غوډای کران شي کړلای.
اتی کولا وای ټوله ورځ په قطار کې تیرا کړی او ورو ورو ورته د راشن اخیستلو طریقه کار ګرانوي.
کلامو
چې په دې اړه بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل نه پوښتل نو دوی وویل
داسې چې موږ کوم نه موږ سره خوشحاله نه کوم بیکاز ډېر داسې پیسې مخې ته راغلي دي چې هغه ان ای سیز چې دی رو خور یا پلار زوی وي نو هغه په سبا له پلار راشي چې ما خو خوب نه دی اغشته. دا خبرې ډېرې شوې دي او ګوریان زموږ چې کم دي د وزیرستان کم چې راشن لا راځي هغو مشران چې کمې یا روریان یا پلاران هغوی مجلس کوي ځکه هغوی وایي که موږ هغوی نه ورځ نه لین ای سي راغواړو نه هلته د هغوی کار دی نه کېږي زموږ هم څه مجبورې بیکاز موږ نه هم تدیشي تپوس کېږي پوښتنه کېږي.
کډوال وای د شورونا چې دوی د پلار مور ورور او زوی راشن اخیستلو هغه دی جاری وساتل شي چې د دوی زیاتره خلک د کډوالۍ نه پس مزدورۍ ته په ملک کې دننه او یا د ملک نه بهر تللي سو دوی دې د خپل حق نه نه محروموي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د پیښور لنډی اخون احمد په سیمه کې د ټیوبل پایپونه مات شوي چې خلکو ته د اوبو د نشتوالي ستونزه جوړه کړې. د سیمې اوسیدونکو وایي د اوبو خپل ضرورتونه د کلي د جومات له ټیوبله پوره کوي. له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د پېښور رنگ روډ په غاړه د لنډي اخون احمد په یو جماعت کې ځایي اوسیدونکو په خپل خپلوار په بالټو او ټپکو کې اوبه ډکولې. اوبه ډکونکو کې ماشومان، ځوانان او سپینګیری هم ولاړ ول. د سلیم خان په نامه یو سپینګیری مشال ریډیو ته وویل چې د بالټو او ټپکو په اوبو د دوی د کور ضرورت نه پوره کیږي.
دا ډېر وخت شو تقریبا لس پنځه لس شپاړس کاله به کېږي چې د اوبو تکلیف دی موږ ته. بس دا بار نه روړو په لاس ګاډو کې روړو ټپکې را ډکو لوخې را ډکو کوټه روړو نو اوبه راځیم نه بل دا چې پیپونه م ټول مات را مات یو.
د لنډي اخون احمد یو ځوان اوسیدونکی شبیر حسین وای چې دی اکثر له اوبو ډکولو بل کار ته نه سمیږي.
یاره بس اول خو نمبر راځي نه چې راشي نو بس کله بجلی مزې راځي کله دغه کیږي نو بس نمبر فورس کې دوه ټپکې یو سلا درې یو سو بس خپل کار پرې رواني سختي وي ډېره او په ګنټو کې خو نمبر نه راځي. بس خپل دغه سره کار چلو نور کپڑے مپڑے چې یاد والی په وبو باندې وینځو او نور بس سختي ډېره زیاته را مشران هم نه ولاړ یغیلم نمبر خپل ځاني مخ کې کو
د حاجی شاید خان په نامه یو ځایي اوسیدونکی وایي چې تحریک انصاف حکومت د دوی په سیمه کې په یو ټیوب ویل کار پیل کړی دی خو په هغه ځای کې نه خو آبادي شته او نه یې عام اولس ته کومه ګټه بلکې ګټه به یې څه خاص خلک پورته کوي.
کم نظام دی جوړی کنه تبدیلی راولی نو تبدیلی په دې نه راځي. که یو سړی وایي چې ما پنځه اوټه واخیست ما پنځه سوه اوټه واخیسته دا غلطه خبره. تبدیلی دا نه چې ځوانه دې خوګور دې اوس تبدیلی راولي یو ټویل جوړ دی ورسره خواږې بل ټویل وباسي دا خو نامناسبه خبره ده. موږ ترې په برګندي په دوه لارو کې وباسي یو خو به ورته الډي ټرانسفارمرو لګي یو به دې ټولو کم سي کم تین سو کورونه تین سو کورونه ته فائدہ راشي دے پچاس کورونه ته فائدہ ورکي او تین سو لنه ورکي.
لدی سیمه د قومي سملې کړه فضل الهي وای چې دے په هغه ځای کې ټوبل جوړوي چرته چې ضرورت وي.
د دې څه دلیل دې کروي نو زهر ورځ سحر خپل ځای غیر روزانه نفس ما دې عوام د خدمت د پاره کنه نو دې څه کوم راتلش کم مسائل چې کنه په وښه هغه په دوه کالو کې نه حل کیږي. مونږ چې سمرا ټوبلونه وګل سمرا ټوبلونه او مونږه د دوه کالو مونږه تیارو مقابلې ته په مقابله کې د رښتې په کالو مونږه هغه ته تیارو مونږ سره حساب کتاب وشي.
د ساينسي او صنعتي ریسرچ لپاره د پاکستان کونسل د ریپورت تر مخه د پیښور خار په زیاتره برخو کې د زړو پیپونو لوجې د اوبو د شتون او د سخلو د اوبو د صفایي ستونزې دي چې له امله یې په خار کې د معدې ناروغۍ زیاتې شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اردن کو پننگرہار ولایت کې د 2.5 میلیون ډالر په لګښت د محصلینو لپاره د هاسټل یا لیلیه ودانه جوړه شوې او پرانستې هم شوې ده. ویل شوې چې د هاسټل څخه به شاوخوا 1200 طالب علمان ګټه پورته کوي. په دغه اړه رپورټ اورو له جلال آباد د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد.
د ننګرهار پونتون د محصلینو لپاره د لیلی دغه ودانۍ د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې وزارت له اړخه د هغو لسو میلیونو ډالرو له بودیجې څخه جوړه شوې چې په 2013 کال کې په ننګرهار کې د کوکنارو کر سپر ته راښکته شوی و. د دغه ودانۍ د پرانستې پر مهال د افغانستان د نشئی توکو په ضد د مبارزې وزیر په هندوی سلامت عظیمی خبریالانو ته وویل دغه ودانۍ د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په نړیوالو معیارونو جوړه شوې. ننګرهار یو فرهنګي او تاریخي ولایت دی چې تر اوسه پورې په کې د 1.5 میلیون ډالرو پورې هغه پروژې عملی شوې چې د کوکنارو د کر د کمښت له امله ورته منظور شوې.
نو آمدن کشت مواد مخدر در ولایت ننګرهار می باشم.
د ننګرهار پونتون علمی مرستیال محمد ناصر کاموال وایي چې دغه لیلیا د 1200 تنو محصلینو د اوسېدو گنجایش لري.
دا تقریبا د 1200 شاګردانو ته د اوسېدو ځای برابرای په اساسي شکل جوړ شوی دی. یوازې نه مشکل چې دی هغه د ترانسفارمر د برق ترانسفارمر دی. موږ وزیر صاحب ته ویلي، والي صاحب ته ویلي، موږ د لوړ زده کړو وزیر صاحب ته ویلي دي. ان شاء الله چې هغه برابر شي نور څه مشکل نشته.
د افغانستان د نشې توکو په ضد د مبارزې وزارت د جی پی ای پروژې غړی عبدالله هاشمی چې د لیلی د ودانۍ د چارو یو تن سارون کې دی وایي د لیلی ودانۍ په ټولو نړیوالو معیارونو جوړه او چاته مو دا وخت نه دی ورکړی چې درغلی پکې وکړي.
ټول ټیسټونه چې د یو ساختمان لپاره مناسب دي هغه موږ دلته استفاده کړی کوالټی په لحاظ باندې انشاءالله په آینده کې به هیڅ مشکل نه وي. د خدای په فضل سره موږ ډیر خوشحاله یو چې نه چاته وخت دی ورکړی نه موقم ورکړی چې په دې کې څوک فساد وکړي یا موږ خدای ناخواسته خپله پکې ملوث شو.
د ننګرهار پوهنتون د لیلی دغه نوې سلور پوړیز ودانۍ په 15200 مربع ځمکه باندې په دریو بلاکونو کې جوړه شوې چې ټول پکې 130 خونې دي چې شپږ نوي پکې د خوب لپاره لس خونې پکې د مطالعې لپاره او پاتې خونې د چای او ډوډۍ خوړلو لپاره ځانګړي شوې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر